بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې دریمه د 1442 هجری قمری کال د روژې د بختور میاشتې لسمه او د 2018 میلادي کال د اپریل د میاشتې درویشتمه نیټه کیږي. خوګوردونکو، یادونه کوو نن ورځ د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ګران مرمنې د رحلت له کلیز سره سمون خوري. مونږ په دې حق لا تاسو ټولو ګران اوردونکو ته تسلیت وایو. خوګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه واوري، بیا به سیاسي تبصره درته وړاندې شي چې اټومي تړون ته د پابندۍ او د بندیزونو د ختمولو په حق له د امریکا د شکونو رامنځته کول نومیږي. بیا به د روژې د مبارکې میاشتې په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او په اخر کې به د ستاسو له پیغامونو او برېښنالیکونو څخه جوړ هرکله راشه پروګرام درته وړاندې کړو. خوګوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شي. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ملتونو او د نړیوالو ادارو پر ضد د امریکا بایکاټونه باید لغوه شي. د افغانستان په ننګرهار کې شل طالبانو حکومتي عسکر وژل شوي، او د پاکستان حکومت له کورونا سره د مقابلې لپاره د پوز مرسته وغوښتله. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ملتونو او د نړیوالو ادارو پر ضد د امریکا بندیزونه باید ختم شي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د حقوقي او د نړیوالو چارو مرستیال هیله وکړه چې په نږدې راتلونکو کې د ملتونو او د نړیوالو ادارو پر ضد د امریکا غیر قانوني بایکاټونه لغوه شي. د ایران د باندنیو چارو د وزیر د حقوقي او د نړیوالو چارو مرستیال محسن بهروان نن د هالینډ په هیښار کې د هیګ د نړیوالې ادارې له مشر هاپمینسکي سره په کتنې کې د سیونیست رژیم لخوا د پلستین د نیواک د دوام او په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د شتون په شمول د هیګ د نړیوالې ادارې د وروستیو بلنونو په هکله خبرې وکړې. ننګرهار کې شل طالبان او عسکر مړه او ژوبل شوي. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ویلي دي، تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې ډله ییز برید وکړ چې د نوموړي په وینا د امنیتي سرتیرو له سخت مقاومت سره مخامخ شو، او په پایله کې 15 وسلوال طالبان وژل شول او 8 نور ژوبل شول. چې د وژل شوي طالبانو مړي د جګړې په ډګر کې پاتې او د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي دي. د والی ویند امنیتی ځواکونو ته دا وخت مارجو لپاره څونه ویل، او په سیمه کې یعنی شهیدان ویل چې په دې جنگ کې د سیمه ایز اردو 2 سرتیری وژل شي او درې نور ژوبل شوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې حق لا څه نه دی ویلي. د ننګرهار د والی ویند غراز ویل د جمعې په ورځ غرمه مهال د جلال آباد ښار ختیځ امان الله خان خرګوټي کې د ملي امنیت ادارې د کارکوونکو پر موټر د سړه غاړې ماین چاودنه شوې چې پکې یو سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی او موټر یې هم زیانمن شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار یو شتوانان مړه او ژوبل شوي دي. زمون خبریال راپور کړی بیګام خام د افغانستان د زابل ولایت د جلدک په سیمه کې د سپارلې او بارون کې موټر د ټکر لمره د غپی خرمهسته شوی ده. د ننګرهار مرستیال والی ببرک میاخیل په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې په دې پیخه کې سوال ځوانان چې د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي او د هلمند ولایت د کار کولو په موخه تللي وژل شوي او بوت نور تر نن ژوبل شوي هم دي. نوموړي بیا زیاته کړه چې په وژل شوي کې درې وړونه دي چې د یوې کورنۍ غړي هم پکې شامل دي. د ننګرهار مرستیال والی پر دې پیخه د خوشنۍ څرګندلو تر څنګ ویلي دي چې د وژل شوي مړي او ټاپیان د زابل په مرکزي روغتون کې دي چې ډېر زر به ټاپیان د درملنې په هدف سره پلازمېنې کابل او د وژل شوي کسانو جنازې خپلو کورونو ته د ننګرهار روایت وبښې د ننګرهار ولایت پچیراګا ولسوالۍ ته ولیږل شي. په ننګرهار ولایت کې د کاري زمینو د نشتون او بیکارۍ کچې د زیاتو له امله د دې ولایت ډېر ځوانان په کارموندلو پسې نورو ولایتونو او یا هم له هېواده د باندې ځي. ننګرهار کې تر څلورو څلوېښتو زیات طالبانو ته مرژوبړه واوښته. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د 201 کولی اردو مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په هوایی او توپچي بریدونو کې د ننګرهار ولایت د حصارک غلجی ولسوالۍ د زرین خېلو په سیمه کې د طالبانو د سری قطعې د مشر قمندان احمد په ګډون یودر وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي هم دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو ځمکنیو هوایي ګوزارونو کې د وسلوالو طالبانو زیات اندازه وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. د کوټې د 14 امیلان بو ونیول شي. زمون خبریال راپور کړی پاکستان ژمنه وکړه چې د کوټې د بم 14 د امیلانو د نیولو لپاره به ټولې لارې وکړوي. د کوټې د بم 14 هدف د چین د سفیر وژل و خو بیجنګ تر هغه ته د سزا د ورکولو لپاره د اسلام آباد په وړتیا باندې اعتماد څرګند کړی. د پاکستان د خارجه وزارت ویان زاهد حفیظ چودری خبریالانو ته وویل اسلام آباد به د کوټه د ترهګرې بم 14 عاملان تعقیب کړي، هغوی ته به سزا ورکړي او زیاته کړه له هرې زاویې څخه بشپړه پلټنې پیل شوي دي. بیګا د پاکستان د بلوچستان صوبې چې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو ستر مرکز ګڼل کېږي په کوټه ښار کې سیرینا هوټل ته نږدې چې د چین سفیر نونګ رونګ او د ورسره پلاوي غړي ایسارو په یوه ګاډي کې په بم 14 کې 15 کسان وژل شوي وو. د بم 14 په وخت د چین سفیر د ماښام ډوډۍ لپاره تللی وو او د 14 په وخت هوټل ته روان او د دوی سره نږدې دغه 14 شوي خو هغه ورسره کسان بچ پاتې شوي دي. د کوټه د بم 14 مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې پر غاړه اخیستې ده. دغه ډله په پاکستان کې د چین د شتون مخالفه ده او دوی په خیبر پختونخوا صوبې او بلوچستان صوبو کې د چین د خارجو پر ډېرې حملې کړي دي. امریکا هم د چین او د پاکستان د نږدې کېدا ډېره مخالفه ده. واشنگټن تل په پاکستان کې له ترهګرو ډلو سره مرستې کوي چې د چین ګټو ته تاوان ورسوي. د پاکستان حکومت له کورونا سره د مقابلې لپاره د پوز مرسته وغوښتله. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان لومړي وزیر عمران خان له کورونا وایرس سره د مقابلې په لارو چارو باندې د عمل کولو لپاره د پوز څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. عمران خان زیاته کړه موږ د پاکستان له پوځ څخه غوښتي دي چې د کورونا وایرس پر ضد د اقداماتو د عملي کولو لپاره له پولیسو سره مرسته وکړي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د کورونا په هکله یو غونډې ته په وینا کې ویل موږ له خلکو غواړو چې د کورونا پر ضد د حکومت په غوښتنو باندې عمل وکړي. هغه ویل په پاکستان کې د هندوستان په شان حالات نه دي او کچېرې د هندوستان په شان حالات په پاکستان کې رامنځته شول نو ښارونه به بند شي او همدا اوس په هندوستان کې د اکسیجن سلینډرونه نشته. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان بیا وویل خلکو نن ماته وویل چې په ټول هېواد کې دوکانونه کاروزګار بند کړه او زه ځکه دوکانونه نه بندوم چې بېوزله خلک به اغېزمن شي. هغه ویل زه خواشینی یم چې په پاکستان کې هیڅوک احتیاط نه کوي او هیڅوک د کورونا پروتوکول عمل نه کوي او زیاته کړه کچېرې موږ احتیاط ونه کړو نو دوکانونه او کاروزګار به بند کړو له کابله به اقتصاد ته زیات تاوان ورسیږي. د اردن بچا له غوسې ډک پیغام عربستان ته استولی. ویکی لیک سعودي پاڼې نن راپور ورکړ د سعودي عربستان یوې سرچینې د اردن په ناکامه کودتا کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د لاس لرلو په هکله هغه ته د اردن د حکومت د شفاهي پیغام د استولو خبر ورکړ. د سعودي عربستان دغه خبری سرچینی بیا وویل د اردن بچا دفتر د خپلو کسانو په وسیله لغوسې څخه ډک شپایي پیغام د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ته استولی. د عربستان دغه خبری سرچینی ویل د اردن بچا عبدالله دوهم په دغه پیغام کې د وروستۍ کودتا د ملانو د محاکمه کولو په بهیر کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان لسوهنو ته اشاره کړې ده او د باسم او زولنا د خوشي کېدا لپاره چې څه موده د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سلاکار وو او د اردن په کودتا کې رول درلود د خوشي کولو لپاره د سلمان غوښتنه په پریکنده توګه رد شوې ده. په همدې لړ کې د اردن لوی څارنوال پرون په یوه خبر پاڼه کې د بادشاه عبدالله دوهم په غوښتنه د وروستۍ کودتا د نیول شوي شپاړس کسانو د خوشي کولو خبر ورکړ، خو ویې ویل بسم الله او ظلام او الشریف حسن بن زید به په ناکامه کودتا کې د چورلیزي رول د لرلو په دلیل همغراز په زندانونو کې وي. بسمی او زلنا چې د سعودي طبیعت لري او د عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان یک دکست او هغه مخکې د اردن د شاهي محکمې مشر وو. اول شریف حسن بن زید هم یو وخت په سعودي عربستان کې د اردن د بچا استازی وو. د ویلو ده چې سعودي عربستان، اسرائیل، امریکا، بحرین، متحد عرب امارات او انګلستان د اردن د بچا پر ضد په کودتا کې لاس درلود. د انګلستان حکومت پر ډیر قرضدار شوی دی. د برېټانیا د ملي شمیرنو د دفتر نوی راپور ویلی دی چې د کورونا وایرس له کبله د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د لندن د حکومت پرونه له دوهم نړیوال جنګ وروسته تر ټولو لوړ ته رسېدلی دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د لندن د حکومت پرونه د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې له 4.3 میلیارډ سټرلینګ پونډو ته رسیدلی دی. په روان میلادي کال کې د برېټانیا د حکومت د پرونو ټولګه 3.1 میلیارډ سټرلینګ پونډونو ته رسیدلی ده چې د دا هیواد د داخلي ناخالص تولید 14.5% کېږي او د برېټانیا دغه پوروړي کېدل په تیرو 4.1 کلونو کې ساری نه لري. د برېټانیا د ملي شورین دفتر بیا ویلي دي د لندن د حکومت پوروړي کېدل په داسې حال کې په زیاتېدا دی چې دغه هیواد په تیر میلادي کال کې 5 میلیارډ ډالره وبخښې سټرلینګ پونډه د بودیجې خساره لرله او د سوری عسکرو په دوو مرکزونو کنټرول ترلاسه کړی دی. سپوتنیک خبری آژانس راپور کړی د سوری په الکمشلی ښار کې ځایي سرچینو په دغه ښار کې د امریکا تر ملاتړ لاندې د کور ډیموکراتیک عناصرو په دوو پوځي مرکزونو باندې د سوری د حکومتي عسکرو د کنټرول د ترلاسه کولو خبر ورکړ. ځایي سرچینو ویل کور ډیموکراتیک عناصرو ته اړوند دوه مرکزونه چې د سوری په ختیځ کې د الحسکا ولایت په الکمشلی ښار کې په خلکو سیمه کې وو اوس پوځ ته اړوند د ملي ځواکونو لاسته غلی دی. خبرونه ختم شوال. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه پښتو خبرونه اورئ.
سیاسی تبصرہ
د تهران نړۍ عزتمن اوریدونکو اوس به سیاسی تبصرہ درته وړاندې کو چې اټومي تړون ته د پابندې او د بندیزونو د ختمولو په حق له د امریکا د شکونو رامنځته کول نومیږي. د امریکا یو لوړ چارواکي پرون سهار په خبری کانفرنس کې وویل له اټومي تړون څخه د واشنگټن د نه وتلو لپاره به هیڅ ډول لیکل شوی تضمین نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت انټرنیټ پاڼې وویل د واشنگټن دغه لوړ رتبه ډیپلومات له ایران سره اټومي موافقې ته د پابنده پاتې کېدا په هکله د واشنگټن د تضمین د احتمال په هکله یې پوښتنې ته په ځواب کې وویل د لیکل شوي تضمین په هکله زه فکر کوم روښانه خبره دا ده چې دا ډول کوم تضمین نشته. د امریکا د خارجه وزارت دغه لوړ رتبه چارواکي چې د نوم له اشوا کې دا پرته د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول وویل کاچیرې د ولسمشر جو بایډن حکومت له ایران او د څلور جمعوي ډلې له نورو غړیو هیوادونو سره ګډ در ته ورسېده او فیصله وکړي چې واشنگټن اټومي موافقې ته بیرته ورستون شي نو دغه کار به په ښه نیت سره وي او امریکا به له کوم دلیل پرته له اټومي تړون څخه ونه ځي خو د تضمین په نوم به کوم شی موجود نه وي. لاټومی تړون څخه د دوباره وتلو د احتمال په حق له د امریکا بیا ټینګار نړیوالو موافقو ته د نه پابندۍ په حق له د واشنگټن د کړچار د دوام نه خدام. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک پر اساس اټومي تړون ته د واشنگټن ژمنو ته په بشپړ ډول بې پامۍ سره د 2023 میلادي کال په مې میاشت کې له اټومي موافقه ووته او خپلو غیر قانوني غوښتنو منلو ته د ایران د مجبورولو لپاره د زیاده باو د سیاست په چوکاټ کې د تهران پر ضد تر ټولو بېساري بایکټونه ولګول. خو له دې سره سره د امریکا د ولسمشر ټرمپ د حکومت دغه کارچا له بشپړه ناکامۍ سره مخامخ شو. د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن اوس اټومي تړون ته د بیرته ستنېدا خبره کړې ده او اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدا د تحقق د لارې د معلومېدا لپاره له ایران سره د دوه اړخیزه خبرو اترو په ترسره کولو ټینګار لري. سره له دې واشنگټن ښکاره په دغه کارچا ټینګار کوي چې اټومي تړون ته د واشنگټن د بیا ستنېدا په بڼه کې په دغه موافقې کې د امریکا د پاتې کېدا لپاره هیڅ تضمین نشته. په بل عبارت حتی په دې اړه د موافقې د ترلاسه کېدا په بڼه کې به هم بیا اټومي تړون ته د امریکا د ژمن پاتې کېدا د دوام په هکله شک دوام لري. د امریکا د ولسمشر جو بایډن حکومت اټومي تړون ته د ستنېدا په هکله احتمالي موافقه ماهیتاً موقته او د هر ولسمشر چې په هیواد کې واک ته رسیږي د کارچار تابع ګڼي او دغه مسله عملاً ثابته شوې هم ده. اټومي تړون ته د نه پابندۍ لپاره د پخواني ولسمشر ټرمپ حکومت کې د امریکا پلمه دا وه چې دغه موافقه د امریکا په ولسیو کې کانګرس کې نه ده تصویب شي او ځکه خو له دغه موافقې څخه د وتلو لپاره هیڅ ممنوعیت او خنډ نشته. په دې سربیره د امریکا پخوانی ولسمشر ټرمپ ادعا کوي چې اټومي تړون د واشنگټن ګټې نه دي تامین کړي او په عین حال کې په دغه موافقې کې د ایران د اټومي پرمختګونو د مخه د نیولو لپاره د غشندونکو تدبیرونو په ګوته نه دي شوي. یوه بله مسله چې د امریکا د خارجه وزارت دغه لوړ رتبه چارواکي په یو بل ځای کې ورباندې ټینګار کړی و دا ده چې امریکا به یوازې د هغو بایکټونو په هکله بحث وکړي چې په اټومي تړون کې لیکل شوي او هغه باید لغوه شي. په حقیقت کې د جو بایډن حکومت بایکټونه په ختمېدو وړ د خبرو اترو وړ او په نه ختمېدا وړ باندې په ویشلو سره یوازې د خپلو اټومي ژمنو اجرا کولو ته د ایران په کامل ډول د بیرته ستنېدا په بڼه کې د بایکټونو د لومړۍ برخې په لغوه کولو یا ډول ټینګار کړی دی. د امریکا سیاسي شانند او د ایم ایس این بی سی ټلویزیون یو مسؤول هیڅ بروند د اټومي تړون په ماتېدونکي حالت کې د واشنگټن په ګرام بلنو باندې اعتراف سره وویل. د خندا وړ خبره ده چې د جو بایډن حکومت وایي چې لومړی ایران اټومي موافقې ته ورستون شي. د ایران په چارو کې د واشنگټن ځنګړي استازي او د امریکا د ټیم مشر رابرټ مالی د ویانا په خبرو کې ویلي دي د واشنگټن چارواکي به یوازې په هغو بایکټونو غور وکړي چې له اټومي تړون سره په تضاد کې وي او له دې کبله د نورو تنبیهي تدبیرونو چې له ترهګرۍ څخه د تهران د ملاتړ په پلمه لګل شوي دي د لغو کېدا احتمال نشته. په دې ډول د امریکا د ولسمشر جو بایډن حکومت نه یوازې اټومي تړون ته د ستنېدا په بڼه کې اټومي موافقې ته د پیمند پاتې کېدا د دوام په مینه کې شکر مېسته کوي، بلکې حتی د هغه یو اړخیز او غیر قانوني بایکټونو چې د ټرمپ حکومت د ایران پر ضد اجرا کړي او لغوه کړو ته هم حاضر نه دی. ویل شو چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن د حکومت کارچار یو ډول د ایران پر وړاندې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زورون کې کارچار دوام دی کوم چې تر اوسه خپل ناکامۍ ثابته کړې ده. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غاگ.
دروژه بیل بیل خوندونا عزیزانو د روژه بیل بیل خوندونو د پروګرام لایو بلې برخې سره زو جمیل بنگش ل خپل ګران او محترم ملګری
عبدالمجید دورانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی. عزیزانو په نننی پروګرام کې په قزاقستان کې د رمضان د میاشتې د حالاتو جاج اخلو. هله دا تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، قزاقستان د منځنۍ آسیا یو هیواد دی. د دغه هیواد د پلازمینې نوم نور سلطان دی. قزاقستان تقریبا 40 میلیونه نفوس لري او 70% یعنی کابو 45 میلیونه خلک یې مسلمانان دي. مورخان او محققان باوری دي چې په منځنۍ آسیا کې د اسلام د پراختیا اصلي لامل په 1500 میلادي کال کې د تالاس جنگ و، چې هغه وخت د تورګش خانات په نامه د لویدیزو خاقاناتو څخه د ترک قبیلې له اتحاده د ترکی قبایلو یو حکومت د عباسی خلافت له ځواکونو سره ملګری شه او د چین د تانګ حکومت په لشکر یې غلبه وکړه. دغه بریا د لویدیزو ټاټوبو په لور د تانګ چینی امپراتوری د یرغل مخه ونیوله او همدا چاره د 10مې پېړۍ په وروستیو کې په هفت رود او سیهون سند د سیمې په متحدو خلکو کې د اسلام د دین د راتلو سبب شوه. د قزاقستان خلکو په پړاویزه توګه اسلام ته ګروهنه پیدا کړه او دغه بهیر 2 پېړۍ وخت واخیسته. رومبه د قزاقستان خار میشتو خلکو او ورپسې د جنوب دهقانانو اسلام ته ګروهنه پیدا کړه. له 19مې میلادي پېړۍ څخه د اسلام مبین دین د قزاقانو د ملي هویت یوه برخه ګڼل کېده او قزاقیانو په خپله خوښه اسلام قبول کړ. د قزاقستان د مسلمانانو د روحاني ادارې احصایې ښودنه کوي چې د قزاک، ازبک، ایغور، دونغان، تاجک، قرقیز، ترکمن، تاتار، باشقیر او د شمالي قفقاز او آذری اقوامو په شان د 40 ملیتونو په نمایندګۍ 11 میلیونه یعنی 70% مسلمانان په دغه هیواد کې شتون لري او په دې وروستیو کلونو کې جماعتونو ته په مخه کولو او د جمع او جمعې او اخترونو د لمونځونو په شان ډله ایز عبادتونو کې پښتون او په شخصي ژوند کې د دینی آدابو او رسومو په خیال ساتلو سره هڅه کړې ده چې خپل دینی او مذهبي آداب او دودونه له مخکې نه زیات وساتي.
زه د قزاقستان یو ځوان یم او په نور سلطان خار کې اوسېږم. زما د خار بل نوم استانه دی. د روژې په میاشت کې د خار جماعتونه زموږ لا مسلمان او وطنوالو ډک وي. په دې میاشت کې د روژه ماتي برابرولو ته د خلکو مینه او ګروهنه څو چنده ډېریږي. مپوهان وایي زموږ په هیواد کې د روژتی کسانو شمیر هر کال 4-5% زیاتېږي او په دغه زیاتوالي کې یوازې زلمیان او ځوانان نه شاملېږي، بلکې د پاخه عمر د هغو کسانو شمیر هم پکې شامل دی چې په تیرو کلونو کې به روژې نه نیولې خو اوس روژه نیسي او د روژاتیانو شمیر ورسره کال په کال زیاتېږي.
ګرانو اوریدونکو، د پاخه عمر د ړومبې روژې نیونکي هغه اصطلاح ده چې په قزاقستان کې ډیره بیانېږي. په دغه هیواد کې په دې وروستیو کلونو کې هغه د پاخه او زیات عمر کسان چې 80 کلنۍ ته نږدې شوي دي او په ړومبي ځل روژه نیسي ډیر زیات دی. په نورو هیوادونو کې د ړومبنۍ روژه نیونکو اصطلاح د ماشومانو او زلمیانو لپاره استعمالیږي او ښایي د دې خبرې اورېدل مو حیرانه کړي، خو خبره دا ده چې قزاقستان او د منځنۍ آسیا نور مسلمان هیوادونه 70 کاله د کمیونستانو په ولکه کې وو او هغه وخت د اسلامي شریعت اجرا کول او لمونځ کول جرم ګڼل کېده او د مرګ سزا یې لرله. په دغه هیوادونو کې میلیونونه کسان د اسلامي عقایدو د لرلو په خاطر قتل عام شول او زرګونه جماعتونه وران کړای شول.
لنه کمرغه نن سبا د قزاقستان په مختلفو خارونو کې وینو چې د اسلام د سپیشلی دین آداب او رسوماتو ته ګروهنه په زیاتی دودا مونږ ټول زاړه ځوانان او خزی او سړی په ټول وجود سره په مذهبي دستورو کې ګډون کوو او د دینی جشن او آزاداری په مراسمو د روژې په مبارکې میاشتې وړوکي اختر او لوی اختر او نورو مذهبي اخترونو کې د قرآن پاک په لوستو سره د اسلام دین دودو او په ټول هیواد کې ستنې مضبوطو. نن سبا په قزاقستان کې تقریبا 2500 جماعتونه موجود دي، حال دا چې د شوروي د واکمنۍ په پړاو کې په ټول قزاقستان کې یوازې 3 جماعتونه وو.
د رمضان مبارک میاشت په قزاقستان کې ډیر محبوبیت لري. دغه میاشت د نیکه او برکت او لنور انسانانو سره د دوستۍ، مینې، عشق او مرستې د میاشتې په توګه پیژندل کیږي. د یو بل بخل او د خوابدیو او نفرتونو ختمول او روغه جوړه او صلح کول په قزاقانو کې د دې میاشتې مهمې ځانګړتیاوې دي. په دې میاشت کې د قزاقستان په ټولو جماعتونو کې روژه ماته ورکول کیږي. حتی د قزاقستان عیسایان هم مسلمانو روژتیانو ته افطاری ورکوي. د قزاقستان د خلکو بل په زړه پورې پیښه چې له نورو انسانانو سره د مینې او د روژې د میاشتې د احترام نښه ده، له یو بل سره مرسته ده. د مثال په توګه د قزاقستان په ځینو ښارونو کې د قدر په شپو کې لمونځ کوونکو ته د بسونو وړیا سرویس ورکول کیږي. همداشان د قزاقستان عالمان د هیواد له کاسبانو او تاجرانو غواړي چې په دې میاشت کې د مهمو خوراکي شیانو بیا کم کړي.
رمضان کې زمونږ یو دود جا رمضان دی چې لامخ کې ماشومان او زلمیان د روژې لا پیلودو سورز مخ کې د مازیګر په وخت د شیرونو په ویلو سره د رمضان د میاشتې در رسیدو مبارکي ورکوي. جا رمضان په قزاقي او ترکی ژبو کې د جار سالولا عبارت اخیستل شوی چې د خبرتیا رسولو معنی ورکوي. په دې کار سره خلکو ته د روژې د مبارکي میاشتې در رسیدو خبر ورکول کیږي.
جا رمضان د ماشومانو او زلمیانو د څو کسیزو ډلو لخوا د دمبرا او یارګون په شان د ملي سازونو سره مل په ځانګړو سرودونو سره د کورونو مخته ویل کیږي او د کور خاوند په خپل خوخه شیرینی او چاکلیټ یا پیسې د ډالې په توګه ماشومانو ته ورکوي.
عزیزانو، راوی وایي چې ما به په ماشومتوب کې هم په بیتابې سره د روژې انتظار کوه، ځکه چې جا رمضان زما او زما د همزو لپاره ډیر خوندور وو. موږ به په یوه وړه ډله جوړولو او د کورونو اورونو ته به ورتلو او جا رمضان به مو لوسته. ځنې قزاقان جا رمضان ته جارا پازان هم وایي. د ځینو کورونو خلکو به زموږ د سرود او ترانې لالوستو خوشحالي څرګندوله او خوندور خوراکونه به را کول. هغوی به مونږ ډیر هڅولو چې جا رمضان په لوړ غږ وایو او ډیرې میٹھایانې به را کولې. په ماشومتوب کې زمونږ په تصور کې د روژې میاشت د خوشحالۍ، برکت، سولې او سوکالتیا میاشت وه. په همدې وجه د رمضان میاشت زمونږ ټولو په یادونو کې په ښکلا سره ثبت شوې ده. مونږ اوس چې لوی شوي وو او ودونه مهم کړي دي، هم خپل ماشومان په هماغه کلتور او آداب او رسوماتو سره روزو، تر څو د ماشومتوب په دوران کې د خوشحالۍ خاطرې او یادونه ثبت شي او هم د اسلام د دین او د رمضان د میاشتې له آدابو او عبادتونو سره آشنا او بلد شي.
جا رمضان هم ماشومان اجرا کوي او هم ماشومان. د هر ډلې د جارمزان غږ بچي لنورو لوړو د کور خاون به ترې لا ډیر رضایت خود او د هغې ډلې به ډیره میلمستیا کوله. په دې عکس العمل سره به مشرانو د رمضان له میاشتې سره خپله مینه ښودله. زمون ماشومان په جارمزان سره د شعر او شعرخانه دنیا ته داخليږي. دغه مراسم د ماشومانو د وړتیاو په پیژندلو کې ډیر رول لوبوي.
له شعر او ادبیاتو سره زما مینه له ماشومتوبه او په همدغو مراسمو کې له شتون څخه رامنځته شوې ده. جا رمضان باید لږ تر لږه په وو کورونو کې ولوستل شي. لا جا رمضان وروسته به زنو مشرانو لمونځ کوو او مونږ ماشومان به د ځان چاپېره راغونډولو او د قزاقستان پخوانی افسانې او حماسې چې میړانه صداقت او تندرستی دودوله رته به ویلې. د ټولو کارونو به روژې میاشتې جذابیت او محبوبیت زیاتوه. جا رمضان زمون قزاقانو د ملی هنر یوه مرغلره.
رانوریدونکو د قزاقانو د روژماتی په دسترخوان باندې خورما یا کجوره، سلاد، چای، اوبه او د قیمیز او شوبات په نمونو شربتونه او د بشار ماق، خور داغ، شورپا، مانتی پشان خوراکونه او ډول ډول سوپونه لیدل کیږي.
عزیزان عموم او نور متدین قزاقان د روژې د میاشتې او د قدر د شپو د رسیدو شیبې شمارو. مونږ باور لرو چې د قدر په شپو کې خداوند متعال زمونږ ټول ګناهونه بخي. د قدر په شپه تر سهار نو د کیږو او د خپلو ګناهونو د بخشش دعا غواړو. مونږ په ښار نور سلطان کې د قدر شپه په کورونو کې د میلمنو په رابللو او په ډله ییزه توګه د دعا غوښتلو او د قرآن پاک په تلاوت سره ترسره کیږي.
او بیا د وړوکي اختر ورځ راځي. قزاقان د وړوکي اختر په ورځ یو بل ته د اختر مبارکي ورکوي، نوې جامې اغوندي، د وفات شوو د روح د خوشحالولو لپاره د باورساق او شلیک په نومونو کورنۍ ډوډۍ پخوي او ځینې خلک قورداغ خواړه هم پخوي.
ایزانو دا کوچنی اختر په ورځ ډول ډول میټایانې، وچې میوې، چاکلیټ، شات او سلاد په دسترخوان ږدو. زمونږ رسم دی چې د میلمنو له راتلو وروسته له دسترخوانه یو څه شیرینې، وچې میوې او کورنۍ ډوډۍ په یوې کڅوړې کې ږدو او میلمنو ته یې ورکوو چې د کورنۍ نورو غړو ته هم یوسي. مونږ قزاقان باور لرو چې هر څومره زیات کسان چې دغه ډوډۍ وخوري دومره زمونږ د مړو روحونه خوشحالېږي. همدا شان مرسم دی چې د اختر پر ورځ لږ تر لږه وو کورونو ته خامخا لاړ شو او د اختر مبارکي ورکړو. مونږ په دې میاشت کې یتیم خانو ته ځو او د ماشومان لپاره جامې او د لوبو شیان وړو.
د قزاقستان مسلمانان هم د نړۍ د نورو مسلمانانو په شان د اختر ل لمانځه وروسته خپل فطریه یا سرسایه ورکوي. د فطریې اندازه د قزاقستان د عالمانو شورا ټاکي. د روژې مبارک میاشت د خیرات او صدقې او له یو بل سره د مرستې د میاشتې په توګه پیژندل کیږي. د قزاقستان خلک هڅه کوي چې په دې میاشت کې ډیره صدقه ورکړي او لږ تر لږه تر خپله وسه خپلوان او آشنایان روژه ماتي ته دعوت کړي.
ایزانو د دې پروگرام وخت هم دلته پي ترسي تر بل پروگرام په لوی او متعال خدای سپارو.
جوړ روغ او بریالي اوسئ.
کلا
راشا
پنما د پاک سبحان چې پر مونږ دې مهربان د ګلبن خيستا ګلان لکه ستوري د اسمان دار کلرا شاد د ګلبن ډیرو خيستا ګلان او خوګو مینوالو او رجاتیانو په خپل نانی پروگرام کې جا خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه اخلاص گیډې گیډې سلامونه ومنه د دې زالبیاز حاضر شوی خپل ډیر محترم او ګران ملګری
عبدالماجد دورانی سره
تاسو خدمت ته لا هر کل راشه پروگرام سره هله شه روغ جوړ خوشاله بیاست او دغه مبارکی میاشت کې به د قران مجید په تلاوت او عبادتونو ان شاء الله
بالکل همدا سدا ان شاء الله چې ګران ملګری به روغ جوړ وي او زه هم ورته د سلامونو په ویلو سره هیله کوم چې خدای پاک دې زموږ د ګران اوریدونکو ټولو مسلمانانو عبادتونه او روژې قبول او منظوري کړي.
امين یا رب العالمین.
هیله ده چې ګران اوریدونکو به بخیر روغ رمټ وي. روژې میاشت ده کنه کورونا هم ده، نو دا دوا ورته کوو چې خدای پاک دې ټول مسلمانان روغ جوړ ساتي. او هیله ده چې ملګری به پروګرام ته هم ناس وي. یادونه کوو چې موږ په واتس اپ کې د هر کله راشه په نوم یو ګروپ لرو چرته چې عزتمن اوریدونکي او دوستان د بیلابیلو موضوعګانو په حقله خپل نظرونه، شعرونه، غږیز پیغامونه زموږ سره او نورو ملګرو سره شریکوي.
بالکل.
نن سبا د ګروپ موضوع دغه د روژې په حق لده کنه.
بالکل.
نو د واتس اپ شمیره درته وایم ګرانو دوستانو، یاداشت کې 00 98 903 1556 4 50 6 90. جمیل خان وروره، نن په پروګرام کې دوه غږیز لرو. یو خو نعت شریف دی چې هم ستاسو په نوم شریک زمونږ ګران ملګری جمیل حسین صاحب را لېږلې، او دویم پیغام بیا د غلام جیلانی ساج صاحب دی. نو دلته به یو لنډه شاند موکو او بیا راځو ستاسو را رسیدلو خوږو خوږو لیکنو ته.
بالکل. ډیرو خوږو او محترمو اوریدونکو او ګرانو روژاتیانو، یو ځل بیا مو په خپل پروګرام هر کله راشه کې هر کله کو زمونږ ډیر پاخه ملګری اوریدونکو محمد اکبر سلطانی په خپل پیغام کې ویلي چې د تیرې دوشنبه ورځ هر کله راشه پروګرام ډیر خواندور وو او مننه کوم او خوښ مو شو. موږ هم د ګران سلطانی صاحب ډیر ډیر مننه کوو چې هر کله راشه پروګرام په ډیر دقت او مینې سره اوري.
بالکل، همیشه اوري. او چې وروې نه لګي یا سایت ته پورته نه کې کنه جمیل صاحب،
بیا ګیلا
بیا ګیلا نه، ما ته وی درځم در پسې تهران ته وی، زه خو در سره نږدې یم. پوښه
نو الله چې راشي بیا خو ډیر خوشاله
نو مو پورته پته وي پته وي
او ان شاء الله. نو دا محمد اکبر سلطانی د غراز د لوی امپراتور او ستر فاتح احمد شاه بابا شیرنرالی گلی چې اوسې ورته کا خو خدي مججانه
وړاندې بس بسم الله کا بالکل
وای چې شیرین عمر چې تیریږي دریغه دریغه
هاي
د اوبو په څیر بهيږي دریغه دریغه
دریغه
او ولې زړه پر خبر نه دی لرفتنه چې داسې زر تیریږي دریغه دریغه
دریغه ډیرخه
وای ولې حسې شوې بیغمه زما دل عمر باد غوند چلیږي
دریغه دریغه
وای چې که هر څو په ډیر ناز جوړ کړي مانی که هر څو په ډیر ناز جوړ کړي مانی پارمان زنې پاتې کیږي دریغه دریغه
دریغه بشکره
او دریغه دریغه اخر دریغه زما دل چې مین جمله تیریږي دریغه دریغه
ډیر خ ډیر لا د ګران محور محمد اکبر سلطانی صاحب دغه خلو شعرونو درالي ګلو ډیر ډیر مننه کوو د احمد شاه بابا په قبر دی هم الله رحمتونو وروي رحمتونو وروي د سلطانی صاحب نور شعرونو ته هم پته مې خو دوی ډیر زیات شعرونه موږ ته مخکې نه هم را لېګلې دي چې وار په وار ورته
نوبت کړي ان شاء الله
او دا وی تیری گدری غدری غدی ته ما سره دا روزه راته را یاد شو یار دا روزم دا سره روانه د
پمنډه زرد تیری کی کنه
بالکل هغه ول نه ورته سړی وار خطا یې کنه وی چې یاره روزه دا خپل غلری خو چې شروع شي وزل نو بس بیا په مخ روانې دا دوس لسم روزه ده
کنه لسم روزه شو بالکل نو ان شاء الله چې مزمنګ ملګری به د روژې په دې مبارکې میاشت کې خپل دعاګانو کې مونږ هم
یاد ساتي ان شاء الله ان شاء الله
نو زمونږ ډیر ګران ملګری عبدالوهاب غیرت صاحب رمضان مبارک ترانه د سالارزی صاحب په غږ را لګلې چې مونږ هغه په مخکنیو پروګرامونو کې په لیکلي بڼه بیا ګوره مجان خبره کړې
بالکل
نو
د ګران غیرت صاحب ډیر ډیر مننه کوو ډیر تکړه شاعر دی او الله دې ورته صحت ورکي تل ورته دعا کوو او ډیر خلک خلک مطالب مونږ ته را لیږي هم په ګروپ خوند ورکيږي او هم په پروګرام
همدا سیدا د شاعر ورور ګران غیرت صاحب بیا ځل ډیر ډیر مننه زمونږ یو ډیر ګران او خو غوریدونکو ګلزار حسین د پاکستان لپاره چنار سیمه څخه د منظور شاه متنو دا ډیر خولي شورونه را لګلی چې اوس په کته خوخوي وړاندې کوو
بالکل مخ خوخه دا
وی چې قلار شاه سترې غواړې د ټوپکو تمباچو قلار شاه
سترې
غواړې د ټوپکو تمباچو د ډز نه مخ کې سوچ دې کلا کړې د بچو
هاي هاي ډیر خ
دا یو سړې خو نو چې تا ډز وکو بس مړ شو دا یو سړې خو نو چې تا ډز وکو بس مړ شو تر عمر به ژړېږي ماشومان یې پسلګو تر عمر به ژړېږي ماشومان یې پسلګو اے مینا رورولی او انسانیت د سره نشته اکثرا دلته مرګونه دي چې کیږي په پټو ګناه کرونه مه کوه انجام به د خراب وي شرابو کې نقصان دی توبه وکړه د نشو سبب حجت من یې لاس بنی سے بیا بجاړې لوی ګورا و نکړې درته وایم په پیسو
لوی
ګورا و نکړې درته وایم په پیسو نصیحت په غزل کې خامخاوي کا سوچ وکړې د عبرت شیرونه لیکي منظور شاه د متنو
هاي ډیر لا د خاغلی
د عبرت شیرونه لیکي منظور شاه د
متنو نو د خاغلی ګلزار حسین رور ډیر ډیر مننه کوو چې د پیښور د بډه بیرې د متنو سیمې د شاعر منظور شاه صاحب ښکلي شعرونه یې را لېږلي وو چې د پښتنو حالات یې پکې انځور کړي دي
بالکل
او دغه بد عادتونه د ټوپک او تماچې دغه کلتور چې مونږ په دې موضوع باندې ډیرې پراخې خبرې هم کړې وې دغه یې پکې انځور کړي دي ډیر ډیر مننه او هیله کوو چې ګلزار حسین صاحب په راتلونکو کې هم ښکلي ښکلي شعرونه او مطالب راولي
ان شاء الله ما جان زمونږ د یو ګران اوریدونکو جمیل صاحب لمشت څخه یو ښکلي نعت را لګلې نو کاخه خوې راځه چې د نعت په ګډه
زه خو هم چې یو وړه شان د مبو کو
دا خو یا خو
یو موسیقي به ورو یو
تازه به شور
بیا بیا بنات شریف هم ورونو لا ډیر مزه بو
بالکل بالکل Thank you.
یو ځل بیا مو هرکلی کوو، او څنګه چې جمیل حسین صاحب وویې هم د دوی په نوم شریک د جمیل حسین صاحب نعت شریف ته غوږ کیږو.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دا بیان م پز بن شم سحر دے دسنا صفت لائق پروردگار دے محمد لامخ جہان ٹول منور دے دسنا صفت لائق پروردگار دے محمد نہ پست دول سیما من دی متقیان دید اللہ ڈر قدر دان دی امام نو کیا وال لیا درد دسنا صفت لائق پروردگار دے صد امان اد سلا ذکر کی گی دیمام حسن نام بتل دے گی پر دنیا کے تل د امن طلب گار دے دسنا صفت لائق پروردگار دے دا حسین د پکو وینو خوشبوئی دے تممی جہن کی وک سرنائی دے پسروی نوئی دن کھڑے معطر دے دسنا صفت لائق پروردگار دے
د گران او محترم قدردان جمیل جان ډیر ډیر مننه کوم چې تل مونږ ته خپل مطالب را لګي او اړیکې سره انداسې ټینګ ساتي او کور دی ودان آباد او شاد اوسه.
امین امین. زمونږ بل ګران مرګری غلام جیلانی سات صاحب چې په کوټه کې اوسیږي د تهران رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه ویلي او په خپل ښکلي غږ کې ټپی او غږیز پیغام را لېږلی دی.
نو
زه خو ویم چې وویرو دا خو زموږ د پروګرام د سر تاج دی،
غلام جیلانی ساج دی. نو راځئ چې وورو د ساج صاحب پیغام.
د لیونۍ مینې دزار سم، د لیونۍ مینې دزار سم، ناروغ زیم روزې تا نیولې دینه، خلق تپوس له درنزور زی، خلق تپوس له درنزور زی، ز چرنزور سم د هشنا تپوس له زما، سر په سور د سمال تړلای، سر یې په سور د سمال تړلای، خدای یار جوړ کې ما نه جوړ کې مینا. ډیر ډیر سلامونه، نیک احساسات، نیک احترامات د تهران رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو او ګرانو اوریدونکو ته. زه جیلانی ساج په دې هیله سره وړاندې کوم چې تاسو ټول به روغ جوړ، خوش خوشحاله، د صحت او عافیت په جامو پټیاس. هیله لرم، دا ارمان لرم، دا دعا درته کوم چې د روژې دا مبارک میاس مو شه روانه وي، په کورونو کې مو هم خیرت وي، د ژوند شیبې مو هم رنګینې وي، شی در باندې تیریږي. ډیر خوشحاله کیږم چې کله هم د تهران رادیو په واتس اپ ګروپ کې خپل ژغ پرېږدم، د تهران رادیو د واتس اپ ګروپ د ملګرو مجلسونه وایم، ګورم، تر ډیره حده استفاده ځینې کوم. نو تاسو ټولو ته ښه ژوند غواړم او را روانې روژې مو هم بختورې سه او له مشکلاتو څخه مو لرې غواړم. ډیره مننه.
مننه کو د ډیر قدردان محترم ساج صاحب چې دغه ښکلي شعرونه را لیږلي وو. ودان دی اوس انشاءالله چې دغه ملګرتیا به زمونږ د تل په شان انشاءالله جاری
وي. جمیل حسین ورور، زه خو یم چې را به شو یو ځل بیا دغه د ګرانو دوستانو لیکنو ته. زمونږ یو بل ګران اوریدونکي نصیب الله کاکړ صاحب په واتس اپ باندې مونږ ته په اردو ژبه یو ډیره ښکلی ویډیو را لیږلې ده چې یو سړی پکې روژه خوري او له فریج نه یخې اوبه راخلي، بوتل کنه ده اوبو بوتل راخلي، او چې کله ور باندې میرمنې که مور هغه چې پرې راشي نو هغه اوبه زر بوټو ته اچول شروع کړي کنه، سره خوا کې بوټي په غولي کې. نو وای چې د بوټو خو یې روژه نه ده نو وایي هغه میرمنه وایي دغه روژه خور سړي ته وایي که چیرې پر بیا مې د فریج په خوا وشا کې ولیدې که نه، نو وایي خیر دې نشته.
نو هغه پرې پوه شي ما خیر. نو بس مونږ خو د نصیب الله کاکړ صاحب د ښکلي ویډیو در رالیږلو ډیره ډیره مننه کوو. هیله کوو چې زمونږ سره به خپل اړیکې همداسې جاري ساتي او ښایسته ښایسته مطالب هم رالیږي. وخت را سره بیخي ماجان نشته.
دا وخت څنګه یار نن زر ختم شو، دا څنګه چې روژه په منډه روانه داسې د پروګرام وخت هم بیخي
وخت هم نشته. نو څوک مهرمان بهرامي اشاره کوي وخت بیخي نه لرو.
نو مهرمان بهرامي ته وایو چې د ملګري بهرام ملنګ ورور شعر پاتې شو، انشاءالله راتلونکي پروګرام کې به خپور کوو. تر هغې پورې مو درنه اجازه غواړو.
د الله په امان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خپرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.